Radio.
د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. نن سه شنبه ده د 1409 هجری لمریز کال د مرغومی یا جدي دیرشمه ده چې د 2021 میلادي کال د جنوري له 19 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان اندېښنه ښیي چې په افغانستان کې به په 2021 کال کې بشري بحران لا ژور شي. په دې خبرونه کې د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه. لومړی د خبرونو سرټکی. د هلمند والی وایي د واشیر د ولسوال محمد ظاهر حقیار د وژنې غچ به واخلي. دفاع وزارت د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د بدخشان ولایت د اورګو ولسوالۍ د څو کلیو د تصفیه ادعا کوي. او د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې تمرینی مراسم وروسته له هغه وځنډول شول چې د امریکا د کانګرس ودانۍ ته نږدې اور ولګېد. بشپړ خبرونه. د هلمند والی په مرکز لشکرګا کې د واشیر د ولسوال محمد ظاهر حقیار د وژل کېدو د پیښې په اړه د څیړنو سپارښتنه کړې. والی عبدالنبی الهام تیر ماښام په یو پیغام کې هغه حمله چې په نتیجه کې ولسوال حقیار ووژل شو او دوه ساتونکي ټپیان شول تروریستي عمل وباله، او وی ویل چې د هغه غچ به واخیستل شي.
موږ به هیڅ وخت آرام کښېنونو چې د ظاهر حقیار قاتل مونږ پیدا کړی او دا قانون منګولو ته مونږ سپارلی. موږ به دی همیشه خپل ملت افشا کوو او د دې دغه ظلمانه او خاینانه عمل به زموږ ملت اتمن تخبیه کوي.
د یو بل خبر له مخې په غزنی کې د چاپیریال ساتنې د ادارې رئیس عبدالولی ارمان پرون له خپل یو ساتونکي سره یو ځای په یو وسلوال برید کې ټپي شو. د غزنی د والی ویان واحد الله جمعزاده ازادۍ راډیو ته وویل چې پر ارمان د چاپیریال ساتنې د ریاست مخې ته برید وشو. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د بدخشان ولایت د اورګو ولسوالۍ څو کلي له وسلوالو طالبانو تصفیه کړي دي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو د عملیاتو پر مهال په دې ولسوالۍ کې اته کلي په بشپړ ډول له وسلوالو طالبانو تصفیه کړل. طالبانو ته درنه مرجوبله واوښته او د طالبانو له ماینونو هم زیاتې سیمې پاکې شوې.
طالبانو که څه هم په اورګو ولسوالۍ کې د شویو عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو په یوه اعلامیه کې ادعا کړې ده چې وړمشپه یې په یوان ولسوالۍ کې یوه پوسته نیولې، څلور سرتیري یې وژلي او اووه تنه نورې ژوندي نیولې دي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO کونړ، لغمان او خوست ولایتونو ته د کووید 19 ناروغۍ د معاینې د لابراتوارونو د تجهیزاتو او وسایلو د استولو خبر ورکوي. د سازمان پرون په ټویټر په یو بیان کې وویل چې د دې وسایلو او تجهیزاتو په چمتو کولو کې د اروپایي ټولنې د بشري مرستو دفتر، د کورونا وبا د اضطراري حالاتو مرستندوی صندوق او نړیوال بانک مالي مرسته کړې ده. په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 450 اوښتی او د مړو شمیر 2346 ته رسیدلی دی. لازادی رادیو خبرونه اوري. د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې تمرینی مراسم وروسته له هغه وځنډول شول چې د امریکا د کانګرس ودانۍ ته نږدې اور ولګېد. د بایدن د لوړې رسمي مراسم سبا د جنوري په 16 نیټه په پام کې دي. په تمرینی پروګرام کې د موسیقي ډلې او ځینې پوځیان د اصلي رسمي مراسمو لپاره ځان چمتو کوي. د مهال په پلازمینه واشنگتن ډي سي کې د نوي ولسمشر د لوړې په مراسمو کې د احتمالي تاوتریخجنو اعتراضونو د مخنیوي لپاره په لوړه کچه اضطراري حالت نافذ دی. د کانګرس د ودانۍ شاوخوا د ملي ګارد او د محلي او فدرال پولیسو له 20 زیات کسان ګمارل شوي دي. دا تدابیر وروسته له هغه ونیول شول چې د جنوري په 16 نیټه د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو شمیر پلویانو د کانګرس پر ودانۍ یرغل وکړ او وروسته په شخړو کې د یو پولیس په ګډون 15 کسان ووژل شول. روسیه د کورونا ضد واکسین د تطبیق کمپاین پیل کړی. د راپورونو له مخې د پلازمینې مسکو یو شمیر اوسیدونکي پرون د واکسین لپاره په کتارونو کې ولاړ وو. روسیه د اضافي محدودیتونو له لګولو پرته د کورونا وایرس ضد واکسین د نوي پروګرام تطبیق اعلان کړی دی. په روسیه کې دا واکسین لومړی روغتیایي کارکوونکو، خوونکو او هغو کسانو ته ورکول کیږي چې زمینی ناروغي ولري. په روسیه کې له 3.5 میلیون زیات خلک په کورونا وایرس اخته شوي او د کورونا د ناروغانو د شمیر له پلوه روسیه په نړۍ کې څلورم ځای لري. او د روسیې د حکومت سیاسي مخالف الکسی ناوالنی له خپلو پلویانو غوښتي دي چې د حکومت پر ضد اعتراضونو ته دوام ورکړي. ناوالنی پرون دوشنبه د مسکو په خیم کې ښار کې د پولیسو له ماموریت څخه په یوه ویډیوي پیغام کې وویل حکومتي چارواکو ورته ویلي که هر څوک غلي نشي و به وژل شي.
مقاومت وکړئ، لارو سړکونو ته راووځئ، لمونږ پرته بل څوک زموږ ساتنه نه کوي. زموږ شمیر خورا زیات دی. هر هغه څه به ترلاسه کړای شو چې د ترلاسه کولو غوښتنه یې.
ناوالنی د یکشنبه په ماښام له جرمني څخه مسکو ته له رسېدو سره سم د مسکو په هوایي ډګر کې ونیول شو. یو قاضي امر کړی چې ناوالنی د 1.5 ورځو لپاره په توقیف کې وساتل شي. څو هیوادونو او نړیوالو ټولنو د هغه د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه کتلای شئ. ازادۍ راډیو .com او ازادۍ راډیو .org د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. وړاندې په خبرونه کې و باورې چې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې به بشري بحران په 2021 میلادي کال کې لا ژور شي. بلخوان ناټو وایي سرتیری به په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت ته دوام ورکړي.
د ناټو سره منشي ژمنه وکړه چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو روزنې، مشورې ورکول او مرستو په برخه کې د دوی ژمنه او ملاتړ پر ځای دي.
د ولسی جرګې لخوا هرات ته استول شوی کمیسیون وایي چې له 230 زیاتې ډلې چې د ځینو ملاتړ ایران کوي د هرات د ناامنه کولو هڅه کوي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په پاکستان کې د اپوزیسیون عمده ډلې د صدراعظم عمران خان پر ضد د پراخو اعتراضونو خبرداری ورکوي. نور مطالب هم لرو. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په مکړی د خبرونه لومړی موضوع ته په داسې حال کې چې ناټو وایي شاوخوا 10,000 سرتیري به د افغان ځواکونو د ملاتړ ماموریت ته دوام ورکړي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان اندېښنه ښیي چې په افغانستان کې به په روان 2021 کال کې بشري بحران لا ژور شي. د دې سازمان د آسیا د برخې مرستیاله وایي دا بشري بحران د طالبانو د هدفي وژنو او د کورونا د وبا له کبله لا ژور شوی دی. په قطر کې د سولې د خبرو د دوهمې مرحلې له پیل سره سره په افغانستان کې د وسلوالو حملې او هدفي وژنې دوام لري. صالح محمد صالح او په دې اړه نور تفصیل.
ناټو تړون وایي شاوخوا 10,000 سرتیري د افغان پوځیانو روزنې، سلام مشورې او همکاري ته دوام ورکوي. دغه ماموریت پرون دوشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې د اتی دیر شو هیوادونو له شراکت د تشکیل سوي دغه ماموریت هدف دا دی چې پرې نشو ولسی افغانستان بیا د تروریزم په خوندې ځاله بدل سي. له افغان امنیتي ځواکونو د ناټو د ملاتړ پر دوام د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ پرون دوشنبه له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ټلیفوني خبرې وکړې. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي رادیو ته وویل
تلیفونی مکالمه کې دواړو لورو د سولې پروسې او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه د ناټو د دوامدار ملاتړ په اړه باندې بحث او خبرې وکړلې. د ناټو سرمنشي ژمنه وکړه چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو روزنې، مشورې ورکول او مرستو په برخه کې د دوی ژمنه او ملاتړ پر ځای دی. په دې اړه د ولشي کوم ماموریت دوام لري.
په ورستیو کې امریکایي چارواکو په افغانستان کې 2500 ته د خپلو پوځیانو د کمولو خبر تایید کړ چې دا په تیرو شاوخوا 20 کلونو کې تر ټولو کم شمیر دی. لدې سره جوخت په افغانستان کې د رواني جګړې هدفي وژنو او نورو ستونزو له کبله بشري وضعیت هم د اندېښنې وړ بلل سوی دی. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ ویلي اندېښنه دا ده چې 2021 میلادي کال د ملکي افغانانو لپاره خطرناک کال وي. د دغه سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشیا ګاسمن ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د هدفي وژنو ترڅنګ د کورونا وبا له کبله راغلي بحران شایي ګڼ افغانان له سختې بېوزلۍ سره مخامخ کړي.
Afghanistan was the most dangerous country for civilians in 2020.
Afghanistan pa 2020 miladi kal ki de mulkan la para tar tul khatarnak hewad aw ihtimal lari che pa 2021 miladi kal ki ham waziyat da ghasiwi zaka talibano par mulkan khpal hadafi hamle ziyati kade pa jangri dol par dawlati mamurano da har sa da corona u bala kabala la ragli bashari bahran aw da bezay ke dolastun zi sara ham mahal peshiji che da afghanano loye fisadi la sakhti bewazli sara ma مخکړه.
تر دې مخکې د ولسمشر دویم راستیال سرور دانش د لړم یا قرب میاشتې په نیمایي کې ویلی وو په افغانستان کې اویا سلنه خلک د بې وزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او شاوخوا 13 میلیونه وګړي غذایي خوندیتوب نه لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر تېره اونۍ په یوه راپور کې وویل دا مهال 13 میلیونه 4 لکه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري چې د تېر کال پرتله دا شمېر 2 برابره زیات سوی دی. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت تیره اونۍ ویلي دوی د ژمي په درویو میاشتو کې یوازې پر 1,500,000 د خوراکي توکو د ویشلو توان لري. که څه هم د ژمي سړې شپې ورځې دي خو په ځینو ولایتونو کې د جګړې اور لا تود سوی او زیاتې کورنۍ یې له خپلو سیمو بې ځایه کېدو ته مجبوره کړې چې هلمند، کندهار، اروزګان، فاریاب او فراه ولایتونه د بېلګې په توګه یادولی سو. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د جګړو له کبله د بې ځایه کېدو د لړۍ دوام د طالبانو لخوا هدفي وژنو او کورونا وبا روان بشري وضعیت لا پیچلی کړی دی.
و موریدل چې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې به بشري بحران پروان کال کې لا ژور شي او بلخو ناټو وایي چې سرتیری به په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي. په همدې حال کې د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون وایي په هرات ولایت کې 213 وړې او لوی ډلې هڅه کوي چې د دې ولایت امنیت خراب کړي. د دې کمیسیون یو 4 کسیز پلاوی د هرات د امنیتي حالاتو له څېړنې وروسته اعلان کړی چې ایران هلته د ناامنۍ په مقصد د 22 ډلو مالی ملاتړ کوي. دا پلاوی د هرات ځینې چارواکي هم د دې ولایت په ناامنۍ تورنوي خو ولي دا تورونه ردوي او وایي په هرات کې د امنیتي ځواکونو کمښت جدي ستونزه ده.
له هغې وروسته چې په ولسي جرګه کې د هرات ولایت استازو د دې ولایت له ناامنیو څخه جدي اندېښنې څرګندې کړې، ولسي جرګې د حالاتو د څېړنو په هدف د ستار حسیني په مشرۍ د ولایت یو 4 کسیزه پلاوی واستوه. دغه پلاوی له څېړنو وروسته وایي د هرات ولایت د ناامنیو لپاره 213 ډلې چې د ځینو مالي ملاتړې د بهرنیو هیوادونو له لورې کېږي کار کوي. ستار حسیني ویل 213 ډلو څخه 22 د ایران په مالی ملاتړ فعالیت لري.
د هرات ولایت ولسوالیو د نام نکولو لپاره 213 ډلې فعالیت لري چې درش پیته خطرناک فعالیتونه کوي. 22 هغه ډلې دي چې د ایران لخوا مالی ملاتړ کیږي او دغه 22 ډلې په ترور، اختطاف او نورو نامنیو کې لاس لري
او مسائل ناهمنی و نابسامانی دست داشتند.
دغه پلاوی ویل کافی اسنادو سره به دغه موضوع راتلون کې اونۍ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې مطرح کړي. ایران سفارت او په هرات کې د دې سفارت استازولۍ تر اوسه د دې ادعاو په اړه څه نه دی ویلي. په ورته وخت کې دغه پلاوی د هرات ولایت په نامنیو کې د دې ولایت ځینې چارواکي هم ښکیل ګڼي، خو د هرات والی به دغه ادعاوې ردوي او وایي چې په دې ولایت کې د امنیتي ځواکونو د تشکیل کمښت دغه ستونزه ډېره کړې ده. د هرات والی عبدالوحید قطالی که څه هم د دې ولایت په نامنیو کې د ګاونډیو هیوادونو لاس لرل نه ردوي، خو وایي چې یوازې 15 ډلې د طالبانو په ملاتړ د دې ولایت د ولسوالۍ او مرکز په نامنیو کې لاس لري.
جنگ افغانستان همه بیرون یادم ویل
د افغانستان د جګړې ملاتړ بهرنیان کوي. 115 ډلې په هرات ولایت کې زموش په وړاندې مبارزه کوي. 11 ترهګریز ډلې د هرات ولایت په مرکز کې فعالیت لري. 3 ډلې مو په مرکز کې لمن زوړي. که هر څوک لاس وهنه وکړي زموش دشمن
نابود کړي. هر کسی که دخالت میکنه دشمن ماست.
هرات د افغانستان یو له مهمو اقتصادي ولایتونو څخه دی، خو په دې ولایت کې نامنی او په دې نامنیو کې د بهرنیو هیوادونو لاس لرل هغه مسله ده چې تل یادونه شوي. په هرات کې سړی تښتونې او د طالبانو له لورې د دې ولایت په ولسوالیو مرکز کې بریدونه هغه څه دي چې هرات والی د امنیتي ځواکونو د تشکیل په زیاتېدو سره د کابو کولو خبره کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
له ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه چې صفی الله ستانگزی چمتو کړي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د کابل د ناامنیو په اړه په خپله وروستۍ ګڼه کې یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې په کابل یوه ویره خپره ده او د خلکو د ژوند برخه ګرځېدلې. نیویارک ټایمز د کابل ښار له ځینو اوسیدونکو سره خبرې کړې دي. له هغې ډلې د تایمني یو ځوان دوکاندار شمس الله امینی ورته ویلي، کله چې موټر کې کینی ډارېږي، پیاده ځي هم ډارېږي، دوکان کې هم ویره لري. د نیویارک ټایمز په لیکنه ویره او ترهه له پخوا د افغانانو د ژوند یوه برخه ګرځېدلې او ورسره ورسره د طالبانو د مرګونو بریدونو احتمال هم زی. د ورځپاڼې په لیکنه سره له دې چې په دوحه کې د طالبانو او دولت خبرې روانې دي، داسې احساس کیږي چې په کابل کې ژوند ډېر له نازک پړاو تیریږي. د کابل ښار په تایمني سیمه کې د دوو ښځینه قاضیانو وژل کېدو ته هم د نیویارک ټایمز په دې مقاله کې اشاره شوې ده. نیویارک ټایمز په دې تړاو د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د مشر شهرزاد اکبر ټویټ ته اشاره کړې چې ویلي دي، افغانستان له هغه څه کړېږي چې ښکاري یوه سیستماتیکه وژنه روانه ده او نړۍ یې ننداره کوي. یکشنبه سهار 8:30 بجې د کابل په تایمني کې د سترې محکمې دوه قاضیانې، قاضي زکیه هروي او قاضي قدریه یاسینی، په ډزو سره ووژل شوې. ګارډین برټانیایي ورځپاڼې هم د همدغو دوو قاضیانو د وژل کېدو په تړاو یوه مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼې د قاضي زکیه هروي د ورور حاجي مصطفی هروي له قوله لیکلي چې سهارنۍ باندې لګیا ول چې د ډزو غږ یې واورېد او ماشومانو چیغې کړې. په برید کې لومړی موټر چلوونکی په نښه شوی و او وروسته په قاضیانو ډزې شوی وي. قاضي زکیه هروي په تندي په مرمۍ لګېدلې وه او ځای پر ځای ساه ورکړې وه. ګارډین هم د ویرې او ترهې یادونه کړې چې په کابل حاکمه ده او لیکلي دي، په ځینو سیاستوالو، خبریالانو، فعالانو او دینی عالمانو باندې تر هدفي بریدونو وروسته د کابل اوسیدونکي په ویره کې دي. د وژل شوي قاضي زکی ورور مصطفی هروي ویلي، فکر یې نه کاوه چې د دوی کورنۍ دې هم په روان تاوتریخوالي کې د ویر په ټغر کېني. که څه هم چا په کابل کې د دوو ښځینه قاضیانو د وژلو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو د هروي کورنۍ وایي طالبانو یې خور وروژلې ده او د حکومت چارواکي هم په ساتنه کې ناکامه ثابت شول.
په کندوز کې ښکاریان د زهري موادو په وسیله د مرغیو ښکار کوي. په دې ولایت کې د مرغیو ښکار د ځینو لپاره د عاید په یوې سرچینې بدل شوی او په دې ډول لارو، دښتو او ځنګلونو کې مرغان ښکار کوي. د چاپیریال ساتنې متخصصان وایي هغه لارې چارې چې دا ښکاریانې د مرغیو د ښکار لپاره کاروي د مرغیو د نسلونو د ورکاوي سبب کیږي. د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي.
هغه مرغان چې د ژمي په سړه هوا کې کندز او شاوخوا ولایتونو ته راکډه کیږي، ښایي په دې نوي خبر چې دا سیمه د جګړو له کبله یوازې د انسانانو لپاره نه بلکې ناقانونه ښکار مرغانو لپاره هم خطرناکه کړې. د کندز دښتې دا مهال د مرغانو له هغو ښکاریانو ډکې دي چې د ښکار لپاره د زهري موادو په شمول له بېلابېلو وسایلو کار اخلي. د ښکار دې بڼې د افغانستان په شمال ختیځ کې د ځینو مرغانو د نسل د کمېدو اندېښنې پیدا کړې. قزلاق، شاروګانې، شمتورې، ساچ او نورې ښکار شوې مرغۍ په بازار کې یوه دانه له 10 افغانیو نیولې تر 150 افغانیو پورې پلورل کیږي. د کندز د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکی 15 کلن امین الله چې له 10 کلونو راهیسې ښکار کوي وایي، که څه هم دا مرغۍ په دام کې نیسي، خو داسې ښکاریان شته چې د زهري موادو په ذریعه مرغۍ ښکار کوي.
موږ بادي باندې مولو، چرهي باندې مولو، جان باندې نیسو او بعضې وخت د واورو موسم شي بیا ملتای اخلو. کوم ځای کې چې واورې هلته ایره راپاشو هغه ځمکه تورو مرغۍ فکر کوي چې همدا وچ جای دی، هلته دانه بیا دلته غنم یا وریجو کې ملتین اخیړو او دا مرغۍ تاسو په دغه ملتین باندې ډېرې زیاتې نیول کېږي. دا بیا راوړو بازار ته خرڅو، هم منگ تا گٹا دا او هم خلق اخلی دن استفادہ کی
پزہر دی مرغانو دا ڈول خکار دی چاپیریال ساتنی کارپوہان اندیخمن کڑی دی پو کندوز کی دی چاپیریال ساتنی دی ریاست د چاپیریال د ساتنې کارپو محمد رفیع ایبی وای په شمال ختیځ زونه په ځانګړي توګه په کندوز کې د ساج شاروګانو قزلاق او نورو مرغانو نسل په دې خاطر مخ پر کمېدو دی چې ښکاریان د دام پر ځای د زهري موادو په ذریعه ښکار کوي.
د کندوز پرندای مشهور کې است
د کندوز په ځنګلونو او دښتو کې هر ډول مرغان موجود دي چې مشهور یې مړزان، کبک کناری او کبک دری دي. خو له بده مرغه پرته له دې چې خلک د دې مرغانو په ارزښت پوه سي، ښکاریان د زهري موادو په ذریعه ښکار کوي او دې وضعیت موږ اندېښمن کړي یو.
ښاغلی ایوبی ازادي راډیو سره خبرو کې زیاته کړه که څه هم حکومت د ښکار دا بڼه منع کړې، خو په دې ولایت کې لا هم د مرغانو او وحشي ژوو ناقانونه ښکار ادامه لري. د کندز د کرنې، مالدارۍ او بلګونې د ریاست د حیواني روغتیا د امیرت چارواکي وایي مرغان د فصلونو او چاپیریال ساتنې په برخه کې مهم رول لري او ډله ییز ښکار پر فصلونو او چاپیریال ناوړه اغیزه کولی شي. د دغې ادارې یو کارکوونکي سید قنداغا مسوی په دې اړه وویل
پرندگان د اینجا از بین بره، یعنی اینمی ملخ ها باز هجوم میرن بالای حاصلات ما، حاصلات ما را از بین میبرن.
کله چې مرغان د ښکاریانو له لورې له منځه یوړل سي، نو زموږ شنه فصلونه او باغونه د مضره حشراتو او د ملخانو له ګواښ سره مخ کیږي او له منځه یې وړي. که د مرغانو شمیر کم سي یا یې نسل له منځه ولاړ سي، ملخان به د کروندګرو شنه فصلونه له منځه یوسي.
روغتیا پالان د هغو مرغانو د غوښې خوراک انسانانو ته هم زیانمند بولي چې په زهرو ښکار شوي وي، ځکه د دوی په وینا مرغانو خوړلي زهر د دوی په وجود کې پاتې کیږي او د انسانانو وجود ته داخلېدای شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان دیموکراتیک غورزنګ یا پی ڈی ایم خبرداری ورکړی چې په جنوري او فبروري میاشتو کې به د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د حکومت پر ضد مظاهرې وکړي. دوی غوښتنه لري چې صدر اعظم عمران خان له واکه لرې شي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور لنډیز صالح محمد صالح اوروي.
د پاکستان د حکومت د سیاسي اپوزیسون ائتلاف چې نه سیاسي ګوندونه پکې شامل دي، په ټول پاکستان کې د حکومت پر ضد د پراخو مظاهرو د کولو خبرداری ورکړ. دوی وایي دغه مظاهرې به تر هغو روانې وي چې عمران خان د صدارت له څوکۍ لیرې سوی نه وي. د 2020 لدی کال په نوامبر او دسمبر میاشتو کې هم په لسګونو زره کسانو د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د حکومت پر ضد احتجاجي جلسې وکړې او د صدر اعظم عمران خان د لری کېدو تر څنګ یې له سره د شفافو ټاکنو غوښتنه وکړه. د مظاهرو او اعتراضونو برخول ادعا لري چې عمران خان د 2013 لدی کال په ټاکنو کې د پاکستان د ځواکمن پوځ په مرسته په تقلبي رایو واک ته رسول سوی دی. په ملکی چارو کې د پوځي ادارو مداخله پر آزادو رسنیو محدودیتونه او د مدني آزادیو ځپل هغه نور تورونه دي چې د اپوزیسون ګوندونه یې پر صدر اعظم عمران خان پوری کوي. خو صدر اعظم عمران خان او د پاکستان پوځ دا تورونه رد کړي دي. د پاکستان له اپوزیسون ډلو جوړ د ډیموکراتیک غورځنګ مشر مولانا فضل رحمان وایي نن سیشن بابا په اسلام آباد کې د پاکستان د ټاکنو کمیسیون د ودانۍ مخې ته مظاهره وسی. د هغه په خبره عمران خان د خیریه مرستو په نوم بس پنه ټولوي او پر سیاسي کړکیچ یا پټاکونه کې پر درغلي لګوي. پرون دوشنبه د پاکستان د ټاکنو کمیسیون د خپلو مالی سرچینو په اړه د معلوماتو نه ورکولو له کبله د 1450 سناتورانو د ملي او ایالتي اسمبلیو د استازو غړیتوب وځنډاوه. په دوی کې د مرکزی حکومت درې وزیران هم شامل دي. په پاکستان کې د 2018 لدی کال د ټاکنو د قانون لمخې سیاستوال او سیاسي ګوندونه له بهره د مالی مرستې د منلو حق نه لري. د قانون پر اساس د ملي اسمبلی او ایالتي پارلمانونو غړي باید هر کال د دسمبر میاشتې 23 نیټې خپلې شتمنۍ او مالی سرچینې ثبت کړي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. په فلسطین کې د برېښنا او انټرنیټ نشتوالی زده کوونکي له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. په داسې حال کې چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ښوونځي آنلاین شوي، فلسطیني کوچنیان په ځانګړې توګه له دې ستونزې اغېزمن شوي دي. ملالۍ بشیر په دې اړه نور جزئیات اوروي.
یارلس کلنه وعد بشارت په غزه تړنګ کې د غره په لمن کې رمه هم پیای او په ورته وخت کې د خپل ز دکړو هڅې هم کوي. خو دا نسی کولای له آنلاین صنف سره وصل سي. برق ته د نه لاسرسي او د ټکنالوژي له لارې له لیرې واټنه زده کړې د دې لوی ستونزې دي. دا وایي
ما و نکره شول چې د انټرنیټ د نشټوالي له کبله له ټولګي سره وصل شم او ما رمې ته پام کاوه. زه وروسته له سم سره وصل شوم خو درس ختم شوی و. زه له ستونزو سره مخامخ یم ځکه انټرنیټ نشته او خور مې هم آنلاین زده کړې کوي خو اوس نشي کولی.
دا وایي چې په کور کې یو تلیفون لري او کله چې پلار رمه پیایي تلیفون له ځان سره وړي او چې کور ته راسي د شپږ اولادونو ورته سترګې په لاروي. وروسته هر یو په نوبت د همدې تلیفون له لارې آنلاین درسونه وایي. د وعد کورنۍ نسي کولای د ټولو لپاره تلیفونونه وپیري خو د وعد مشره خور شپاړس کلنه شیما وایي که دوی تلیفونونه ولري هم د برېښنا او انټرنیټ د نشتوالي له کبله آنلاین زده کړو ته دوام نسي ورکولی. د اسرائیل تر ولکلاندې غزې تړانګې بدوي وګړي له کلونو راهیسې د برق د کمښت له ستونزې سره مخامخ دي او بېوزلي او کرونا ویروس د دوی ستونزې څو چنده کړي. د ملګرو ملتونو د پراختیا ادارې په 2013 کال کې راپور ورکړی و چې د غزې تړانګې په سی سیمه کې 40% بدوي کورنۍ برق نه لري.
د ازادۍ راډیو د نن سهارنۍ خبري مجلې په وروستیو شیبو کې یو په څو شیبو کې د ژوند رنګونه یو نوې برخه درته وړاندې کوو. خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د هلمند ولی په مرکز لشکرګا کې د واشیر د ولسوال محمد ظاهر حقیار د وژل کېدو د پیښې په اړه د څیړنې سپارښتنه کړې. ولی عبدالنبی الهام ویلی چې د ولسوال حقیار وژنه یو تروریستي عمل دی او ویل چې د هغه غچ به واخیستل شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د بدخشان ولایت د اورګو ولسوالۍ څو کلي له طالبانو تصفیه کړي او په دې ترڅ کې څلور طالبان وژلي او درې